درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نه مسلمانونه ونې کې هلي مې ومني درنه سکون کو هله د چروغ او جوړ بیا ستا وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ته شرخ لاس ويم د نن ورځ لوسته هله د چت تل په څیر نن ورځ هم د لوسر اخري نشي ور سره ملوسي درنو سکون کو د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لري د چي خفقان څه دي او تر څنګه څنګه کولای سو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لسته راوړو د چي خفقان څه دي او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای سو خفقان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په هکله انسان ښکاره کوي که څه هم دغه اوشمهاله خفقان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې ست کول دا به زموږ سره کولای سي تر څو خفقان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو نو خپل خفقان څه دی خفقان د زموږ د وجود یو نارمل یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچيري دغه خفقان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنز نشمیرل کیږي دا یو ناروغي نه ده د اندیشنې وړ هم نه ده مګر کچيري دغه خفقان اوشمهاله ووسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پرې دا وغځيږي تر درو هفتو پرې وغځيږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روش محاله سي مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعت دی چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل نه وي معلوم انسان خفاوي انسان زړتنګوي دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنت نشمیرل کیږي او د اندیشنې وړ نه ده مګر کچیرې دغه خفقان د دوه هفتو څخه اوږد سي او وغځيږي دوام پیدا کی یعنی لنډمهاله ونو سي د اوږده مهال لپاره وسی یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځيږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسئ نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسی او درملنه وسی د خفقان لاملونه بیلابیل دي یعنی مختلف لاملونه سته مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه مثلا د ژوند ډیره خټي پیشي د یو چا د لاس ور کول د یو چا څخه جلا کېدل ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کوي او دا خفقان نارمل ملي مسه د ناروغي پوسته یعنی پیدا سوی دی یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی بلکې ځینی هغه ناروغي چې ساسي په وجود کې دي مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي هورمونی ځینی ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی کله کله کچيري د یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غواره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوال انتخاب کو د خلکو څخه ځان لري وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د غو سره زیات ونه کو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیشي دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیشي چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنی نسو کولای چې هغه پیشي هغه واقعیات کنټرول کو مثلا ځینی طبیعي پیشي ځینی تصادفات د هغه څه دي چې ناخوشه پیشي دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي د خفګان نشي نشانې تر ځو، یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دی، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي. یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسې بې انرژي یاست، نسي کولی چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي، تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نس کولای پر یو څه باندې دی تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري. مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډېر زیات خوب وکړي. یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډېری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیاته وي، یا تر حد ډېر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کېږي، او داسې نورې ډېرې نشانې شته چې دا ستاسې په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداری ورکوي. موږ وویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاس ور کړی وي، مالي ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسې دغه نښې نښانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسې د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بې خوبه یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بې ثباتي مو په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. د دغه دوه هفتو لپاره که چیرې دوام وکړي، تاسې باید په دې باندې پوه سئ چې ستاسې په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسې د ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسې په دې باندې پوه سواس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسې کولای سئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ، او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسې په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ، او دا ومنئ چې و تاسې خفه یاست. دا بیا ستاسې سره مرسته کوي چې تاسې نور هم د دغه احساس د مدیریت لپاره تاسې کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادق اوسئ، په دې باندې تاسې هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسې فکر وکړئ چې ستاسې د دغه خفګان لامل څه دی، تاسې ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسې هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسې کوشش وکړئ هغه شیانو په هکله تاسې فکر وکړئ چې هغه تاسې په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسې لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپله ستاسې په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسې کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسې په ورځ کې چې هغه ستاسې ورځ در شي کړی ده. یعنی هر ورځ تاسې کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې د هغه له امله ستاسې دغه ورځ ښه تېره شوې ده. او د دې تر څنګ تاسې همیشه کوشش وکړئ چې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکښته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسې کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکي فعالیتونه، مثلا ځغستل، یا هم ګرځېدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسې سرته ورسوئ. یوګا به داسې یو څه دی چې ستاسې د ذهن او ستاسې د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسې ته ستاسې په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل د هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي، او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، د هم تاسو ته یو ډول مثبت ښه احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سرته ورسوي. دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچه راکموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د 8 ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزور احساسو، نو تاسو دا مهال هڅه وکړئ چې یو مسؤلیت واخلئ. کله چې تاسو هغه مسؤلیت واخلئ، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسؤلیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو پر خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسؤلیت په اخیستلو سره ستاسو فکر دغه مسؤلیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او ستاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودي، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او ارامتیا ترلاسه کړئ. راځي مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډیر د خفګان احساس لري، هغه دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د دې ناکام کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پایندې کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شو چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنه زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوستو شر اخلاص وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بوره سره مل پاتې سي. درنه زده کوونکو نن مو موضوع د ویرې په حق لاره ده چې ویره څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغیز لري. نن به په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسې حاضر سوي اوسئ، تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې زموږ د ژوند لپاره ډېره اړینه ده چې موږ ورباندې پوه سو، تاسې د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلوو. موضوع مو ویره ده. خپله د ویرې احساس د ژوند یوه ډېره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسې کړې ده، او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډېر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنۍ چارې یا زموږ د ورځنۍ ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغېز پرېږدي، خپل منفي اغېز لري. خو بیا هم دا د انسان یوه طبیعي د ژوند یوه طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړی ده. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې موږ آرام او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو، یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې دا خطر په وړاندې ښکارا کوي. دا خطر کیدای شي چې واقعي وي، کیدای شي چې خیالي وي. مثلا دا سی یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو یې وینو، دا یو څه واقعي دي. مګر خیالي به داسې دي چې یو کار ته تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم ازموینه تاثیر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیښې یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایجو څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کیدای سي منفي وسی یا کیدای سي مثبت وسی، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي، هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کیدای سي واقعي وسی، کیدای سي هم خیالي وسی. مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د نڅابو پیښو یا هم د نامعلومو حالات په وړاندې څرګندېږي. د نڅابو پیښو مثلا نوبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو پیښې یا د یو حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي، یا شاید مثلا پایله ناخوښه اوسي، یا ته د پایلې څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی، هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو، یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یوه طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښې په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښې په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښې په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویره احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان یا داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې ده هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځانګړو شیانو څخه یا د ځانګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډېر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډېرو اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسې دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډېر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډېره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بله، بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دي هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغېزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکي روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغېز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمېر خلکو په منځ کې اوسو. یو ډول بیره موږ لرو، پلانکی به زما په اړه څه فکر کوي، یا دا خلک به ماته په کم نظر سره ګوري. دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده، دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي. دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشیال انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامدار وي. مثلا د ناکامۍ څخه ویره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه ویره لرو چې په راتلونکي به څه پیښ شي، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغېزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلفو عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کیږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون. موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي مواد بدلون چې رامنځته کیږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بېله دي چې هغه وغواړي د هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کېدای سي بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوی وه، هماغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې، هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سمبول ورسي، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړی وي تر هغه وخته چې ځواني جو سمبول ورځي، او حتی سپینجري یا سپینسره کیږي. د ویرې نښې نښانې ته راځو، چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نښې کېدای سي دوامداره اندېښنه د خطر په هکله، زموږ همیشه تشویش دا وي چې که چیرې دا څه منفي سو، یا که چیرې دا موضوع پایله داسې وه. داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول
د ویر نشه ده چې موږ په وجود کې ښکارا کیږي، یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي. موږ بیریږو، یو ډول بیره لرو چې دا په دې حکله موږ یو غلط تصمیم ونی نیسو. مثلا بدنی نشي د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالی احساس کول، دا هم د ویرې نښې نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو، زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډ کیږي، یا مو بدن ډېر خولې کوي، یا هم برعکس ډېر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي. هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې په آینده کې څه پیښیږي ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نښه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېزه پرېږدي. کچیرې په عادي حد کې وي، د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه اضطراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کېږو، چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پېښېږي. کېدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویره ډېره لرو، ځان نسو کنټرولولی، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولی، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعه کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویرې احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن رامه نوي، نسو کولی چې شي اړیکې ولرو، نسو کولی چې خپل ورځني چارې مخته یوسو، نسو کولی چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نسو کولی. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا سي، یا د زړه ناروغي راته پیدا سي، دا هغه د ویرې اغېز دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچیرې ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړي. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچیرې د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کې ژوره سا واخلئ، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول نشي مواد څخه استفاده مه کوئ. کچیرې په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچیرې تاسو ویره تر حد زیاده وي، شدیده وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نورو سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه نغمه یم، تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخندم، په دې زخمی شوندو خندلای نشم، نوران وطن یو غمجن لوریا، نسرا کولای نشم
دم تپا دمینا